امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر بنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وکتل. د عراق نظامی منابع وایي چې د داعش د ډلې ملیشه د موصل په زاړه ښار کې په کامل ډول محاصره شوې دي. او د ایران د جمهور ریاست مقام ته یوه کاندید اسحاق جهانګیری د خپلې کاندیدۍ نه تیر شوی او د حسن روحانی سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د سه شنبه په ورځ د ترکیې د ولسمشر جمهور رئیس طیب اردوان سره په سپینو ماڼۍ کې کتلی دي. په دغه ملاقات کې د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوان د امریکا سره د ترکیې د تاریخي ملګرتیا یادونه کړې. هغه ویلي دي چې ترکیه به د کوردي جنګیالیو سره ملاتړ ونه زغمي، خو په څرګنده توګه یې په امریکا نیوکې نه دي کړي. د امریکا جمهور رئیس ترامپ چې طیب اردوان یې څنګ ته ناست وویل چې موږ ډېرې ښې اړیکې لرو او د اړیکو د لاخه کولو کوشش روان دی. د عراق فوج وایي چې هغوی د داعش د افراطي ډلې ملیشه د موصل د ښار په هغو سیمو کې محاصره کړي چې دغه افراطي ډله پې کنټرول لري. د عراق نظامی منابع وایي چې همدا اوس د داعش ډله د موصل د ښار په لویدیځ کې په 10% سیمې کنټرول لري. او بس پرون په عراق کې د ګډو قواو د قومندانۍ نطاق برید جنرال یحیی رسول ویل چې داعش ملیشه اوس د زوړ ښار په 12 کیلومتره مربع ځمکه کنټرول لري. هغه وایي هر څوک باید په دې اطمینان حاصل کړي چې په ډېر لږ وخت کې به دغه سیمې هم د داعش د ملیشو نه پاک شي. پرون سوریه د امریکا هغه الزامونه رد کړل چې ګوند دی دمشق ته نږدې په یوه زندان کې قیدیان په دستجمعي ډول اعدامیږي او بیا وروسته یې جسدونو ته اور اچوي. د سوریې مقاماتو دغه الزامونه کاملا غلط او دروغ بللی دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې هر ورځ د سیدنیا په زندان کې 500 قیدیان اعدامیږي. د سوریې حکومت په ډېر شدت دغه تورونه رد کړي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ایران د جمهور ریاست مقام ته یوه اصلاح طلبه کاندید اسحاق جهانګیری د خپلې کاندیدۍ نه تیر شوی او خپل ملاتړ د برحال جمهور رئیس حسن روحانی سره اعلان کړ. د هغه دغه ملاتړ به د سخت دریز د کاندیدانو په مقابل کې د حسن روحانی دریز لا پسې قوي کړي. د ښاغلي روحانی سره د ایران د یو بل پخواني اصلاح طلبه جمهور رئیس محمد خاتمی ملاتړ هم ملګری دی. مګر د شنبې په ورځ د تهران ښاروال محمد باقر د خپلې کاندیدۍ نه تیر شو او د سخت دریزه کاندید ابراهیم رئیسی سره خپل ملاتړ څرګند کړ. د سعودي عربستان پاچا ته نږدې منابع وایي چې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر ته بلنه ورکړل شوې چې د سعودي عربستان په پایتخت کې د ډیرو اسلامي ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې ګډون وکړي. نړیواله جنایي محکمه د ښاغلي البشیر د نیولو کوښښونه په دې خاطر کوي چې په هغه باندې د سودان په لویدیځ کې د دارفور په سیمه کې د بشریت ضد د جنایتونو الزامونه لګیدلي دي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ به خارج ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبې په ورځ د اسلامي ملکونو د مشرانو په دغې عالي غونډه کې هم برخه واخلي. سودان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په قواو کې هم برخه لري. پرون د امریکا د ملي امنیت مشاور اچ آر مکماستر ویلی دی هغه معلومات چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ټوریزم او د نړۍ هوا نوردی ته د خطرونو په باب تیر هفته د روسیې د ډیپلوماټانو سره شریک کړي په مطلق ډول مناسب کار و او د امریکا استخباراتي منابعو ته کوم خطر متوجه نه دی. ښاغلی مکماستر د خپلو هغو خبرونه هم دفاع وکړه چې د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته کړې وې. هغه ویلي وو چې د مطبوعاتو هغه رپوټونه دروغ دي چې ګوندې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د روسیې د باندنۍ چارو د وزیر سرګی لاروف او په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ډېر سری او پټ معلومات افشا کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر هفته کې د روسیې د باندنۍ چارو د وزیر لاروف او په واشنگتن کې د روسیې د سفیر سره د تړلو دروازو شاته ملاقات درلوده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان لویه څارندوالي وایي چې د جنرال دوستم او احمد اشتی قضیه په جدي توګه تر څیړنې لاندې ده او دا قضیه به په بشپړه بې طرفۍ وڅیړل سي. که څه هم د احمد اشتی مدافع وکیل وایي دغې قضیې سیاسي رنګ اخیستی او حکومت له پامه غورځولې ده، خو په خپله احمد اشتی بیا د قضیه د څیړلو له بهیر څخه رضایت څرګند کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشتی قضیه په جدي ډول تر څیړنې لاندې ده او دا قضیه به د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم وڅیړل شي. د ښاغلی حمیدی پر وینا د افغانستان لوی څارنوالي به د دې قضیه په ګډون په هره قضیه کې خپله بی طرفي وساتي او تر سیاسي فشارونو لاندې بران شي.
قضیه تحت تحقیق جدي قرار داره، هر
قضیه تر جدي څیړنه لاندې ده. څارنوالۍ ته چې هر قضیه ورسیږي، استقلالیت، بی طرفي او غیر سیاسي توپ په پام کې نیولو سره د افغانستان له قوانینو سره سم هغه قضیه سره قانوني اجرات کیږي. هر کله چې څیړنه ختم شوي، تاسو به خامخا په دې اړه اطلاع پیدا کړئ.
د افغانستان لوی څارنوال دا څرګندونه کړه چې یاده قضیه اوس مهال په کوم پړاو کې ده او سترې محکمې ته استول شوې ده او کنه، خو په خپل احمد اشتی وایي چې د افغانستان سترې محکمې د کابل یوې محکمې ته دنده سپارلې چې دغه قضیه وڅیړي. ښاغلی اشتی امریکا غږ ته وویل چې د سترې محکمې عالي شورا د هغه د قضیه د څیړلو لپاره دوه وارې غونډه هم کړې ده او د کابل یوې محکمې ته یې صلاحیت ورکړی دی چې په اړه یې پرېکړه وکړي. هغه د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د خپلې قضیې د څیړلو پر بهیر رضایت وښود او ویې ویل:
زما رضایت پر دې دی چې دغه جنایتکار اوس په کورنۍ بند کې دی او د دولت لخوا یې امتیازات بند شوي دي. زه د همدې لپاره هیله مند یم چې دولت مصمم دی او عدالت تامینیږي.
که څه هم د جنرال دوستم د مطبوعاتو دفتر په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي و چې ښاغلی دوستم په کور کې بندي نه دی. په ورته وخت کې د احمد اشتی مدافع وکیل شاکر احمد قاضی زاده وایي چې دې قضیې ته سیاسي رنګ ورکړل شوی دی او د حکومت له پامه غورځول شوې ده. ښاغلی قاضی زاده امریکا غږ ته وویل چې حکومت د ښاغلي اشتی په قضیه کې بېغوري کوي او دا دوسیه په تعلیقي حالت کې ده.
تقریبا سیاسي رنگ یې اخیسته دی. موږ له حکومت څخه غواړو، لکه څرنګه چې په لومړیو کې ژمن و، چې دا دوسیه به هم د عادي اشخاصو د دوسیو په څیر تعقیب شي، خو تر اوسه په تعلیقي ډول پاتې ده. موږ له حکومت څخه غواړو چې دې دوسیې ته دې ژر تر ژره بیرته قانوني بڼه ورکړي.
خود حقوقی چارو کارپوهان بیا وایي د دوستم او اشتی قضیه و مهمه قضیه ده او که چیرته په عادلانه توګه ونه څیړل شي، نو د قضایه قوې او حکومت په مقابل کې به د خلکو باور له منځه لاړ شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې دې قضیې تر یوې اندازې سیاسي رنګ اخیستی دی.
حکومت باید داسې ورته قضایاو ته جدی پاملرنه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه هم دا ده چې په داسې قضایه وکړي چې مطبوعاتي کېږي، په داسې قضایه وکړي چې په ملي کچه باندې، حتی په نړیواله کچه باندې زموږ د حیثیت او د عزت او د اعتبار مسله ورپورې تړلې ده، جدي پاملرنه وکړي او تر
تحقیق. ښاغلی مصباح وویل چې که څه هم پر جنرال دوستم دا تر اوسه یو تور دی، خو دا تور باید سپین شي چې په دې برخه کې عدلي او قضایي بنسټونه مکلفیت لري. احمد اشتی د جوزجان ولایت پخوانی والی د جنبش اسلامي ګوند مهم غړی او د جنرال دوستم له سیاسي سیالانو څخه شمیرل کیږي، چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې پر جنرال دوستم د وهلو ډبولو او ورباندې د جنسي تیری تور پورې کړ، خلا تر اوسه د دې قضیه برخلیک نه دی معلوم.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه خوندي سوې ده. په وزارت کې مقاماتو ویلي دي چې د لارې په اوږدو کې یې تهدیدونه له منځه وړي دي، خو د سیمې اوسیدونکي او د افغانستان د ملي شورا غړي بیا وایي په دې باور دي چې د دغې لویې لارې په دواړه غواړو کې وسلوال مخالفین شتون لري. رحیم ګل څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل ښار د سرای شمالي په سیمه کې دلته د کندوز بغلان د لویې لارې مسافرین وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندوز بغلان په لویه لاره کې وسلوال مخالفین راوځي، دا لویه لاره بندوي او کله ناکله خو له امنیتي ځواکونو سره په ساعتونو جګړې هم کوي. په دې تمځای کې دا مسافرین وایي د سفر په مهال ورسره تلویر وي.
یاره یاره خامخا یې نو حالات خرابه ده، حالات د وجه نه بس دا مشکلات شته.
ځینې مسافرین وایي چې د کندوز بغلان په لویه لاره کې لوی ګواښ د جری خشک په سیمه کې دی. دا مسافر بیا وایي چې دا لاره له یوې اونۍ راهیسې تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې ده.
وضعیت خو دا کله کله لاره بنده شي، کله کله بیا خلاصه وي. نو دا څلور پنځه ورځې کېږي زه مخکې راغلی یم، مخکې ښه و، دا اوس څلور پنځه ورځې لاره حالت خراب شوی ده.
په کابل کې د بغلان کندوز د لویې لارې دا مسافرین وایي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د کندوز بغلان په لویه لاره زیات شوي او د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان کندوز د لویې لارې جدي امنیتي ګواښ لرې کړی او دا لویه لاره له تیرو دوو ورځو راهیسې امنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې د جری خشک په سیمه کې وسلوالو مخالفینو د حملاتو تمرکز درلود، خو په دې لویه لار کې هیڅ تلفات نه دي اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي پولیس په پام کې لري چې د کندوز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې د پرتو له روسي معاملیت هم خوندي کړي.
فیصله کې رهبری وزارت داخله
د کورنیو چارو وزارت رهبری چې کومه پریکړه کړې ده، هغه سیمې چې د بغلان په پولیسو پورې تړلې دي باید په لویه لاره تمرکز وکړي، ثابتې او ګرځنده پوستې زیاتې کړي. کوم اقدامات چې د لویې لارو د امنیت لپاره سوي دي پایلې ښې وې، خو کافي نه دي.
ځینې سناتوران بیا وایي چې دغلته د مدیریت ضعف نشته، خو اکمالات سم نه رسیږي او تشکیلات کم دي.
دغه سیمه د شنسی سیمه چې د سرک شاوخوا پرته دي ټول د طالبانو په لاس کې دي او په ول کې دي. صرف یوازې د خپل سرک د موږ او تاسو قوتونه او پولیس د یوازې سرک ساتي.
د کندوز بغلان لوی لار په پخوا کلونو کې هم غنو بریدونه شاهده وا او ان تیر کال خو واستول مخالفینو په لزګونو مسافر له ځان سره هم وړیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان لویه څارندوالی وایي په تېر یوه کال کې د فساد په تور لسګونه څارندوالان نیول سوي او محاکمو یې په هکله تصمیم نیولی دی. لوی څارندوال فرید حمیدی د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د فساد ضد مبارزه به د ټولو پر وړاندې وي. په ورته وخت کې د شفافیت د څار بنسټ وایي د فساد په وړاندې جدي مبارزې ته باید ډېر کار وسي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي 8 څارنوالان چې تیر کال په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو محاکمه شول. لوی څارنوال فرید حمیدی د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل لوی څارنوالۍ د فساد پر وړاندې مبارزه له همدغه ادارې څخه پیل کړې او هر څوک چې د اداري فساد هڅه وکړي و به نه بخل شي. د ده په خبره د فساد ټولې قضیه به په دقت سره وڅېړل شي.
ما تا یک سال گذشته 38 نفر از سارنوالان و همکاران خود را
موږ په تیر یو کال کې 8 سارنوالان او یو شمیر خپل همکاران بالفعل په فساد کې نیولی دي. قضیو ته رسیدنه شوې او محکمې په اړه تصمیم نیولې ده. ښایي دغه مسله د ځینو نوی خوښه او داسې فکر کوي چې خلک به وایي چې په دې ادارې کې فساد موجود دی، خو موږ رښتینی او زړوره مبارزه لومړی له خپله ځانه پیلوو.
د افغانستان د لوی سارنوال په خبره پر دغه قضیو سربیره په وروستي یو کال کې په دې اداره کې د اداري فساد 908 قضیې ثبت شوې چې 415 وروستۍ شوې دي. د لوی سرنوالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د درنو جرمونو قضیو ته د رسیدنې عدلي او قضایي مرکز چې شاوخوا اووه میاشتې مخکې فعال شو، تر اوسه یې په دغه مرکز کې د فساد دیارلس قضیې له محاکماتي پړاوونو څخه ایستلي دي. د افغانستان لوی سرنوال ویلي چې د دغو قضیو د اجراتو له امله باید 2 میلیارد افغانۍ د دولت بودیجې ته ورشي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د یوه جنرال په ګډون ځینې دولتي چارواکي محاکمه شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ که څه هم د فساد پر وړاندې د لوی څارنوالۍ مبارزه ستایي، خو وایي چې د اداري فساد د دوسیو د کره څېړنو لپاره باید ډېر کار وشي. د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کې شک نشته چې لوی سرنوالۍ په دې وروستیو کې د فساد پر وړاندې جدیت ښودلی او یو څه قضیې تعقیب کړي دي، خو په دې برخه کې زیات جدیت ته اړتیا شته او د فساد نورو دوسیو ته هم باید رسیدنه وشي.
ښاغلی افضلي وایي په لوی سرنوالۍ کې دننه هغه کسان چې فساد ته زمینې برابروي باید په ګوته او ونیول شي. د ده په خبره د فساد د دوسیو د ښه څېړلو لپاره په کار ده چې مدني بنسټونه هم د دغو دوسیو څېړل وساري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د ډیورن پر کرښه د غور وخت را رسیدلی دی. د بزنس سټنډرډ د رپورټ له قراره د اروپا د پارلمان معاون ریچارډ هنری سرینکی ویلي دي چې امریکا او اروپا دې په سیمه کې د تروریزم د ختمولو دپاره د ډیورن پر کشه بیا غور وکړي. په دې باره کې د عوامي نېشنل پارټۍ د غړي لطیف افریدي صاحب سره مرکه لرو.
محترم افریدی صاحب، د اروپایي پارلمان معاون ویلي دي په دغه سیمه کې په افغانستان کې پاکستان کې دغه ستونزې چې دي دا ټولې وایي هغه وخت حل کیږي چې دغه د ډیورن مسله حل شي، او دی وایي دغه د ډیورن کرخه چې ده یوه جعلي کرخه ده او په زور د افغانستان خاوره چې بلوچستان او دغه قبایلي علاقې دي وي دا د افغانستان نه جلا شوې ده، دا باید بیرته د افغانستان تر حاکمیت لاندې راوصل شي. د ده نظر دا دی چې په دې طریقه باندې سوله او ثبات په منطقه کې راتلی شي. تاسو څه فکر کوئ؟
د اروپي یونین چې د ناټو فوجونه د افغانستان نه لاړ امریکا ته وتو ده او اوس هغه له ډیورن کرخه له پاکستان څخه حل کوي او رالي دا جعلي کرخه بولي، نو دا د هغوی د منافقت خبره ده. خبره دا ده چې دا جعلي قومونه چې څوک تقسیم کړي بیا هغه قومونه چې تر څو خپل ازادي نه غواړي، نو پردي خلک لکه امریکا یا یورپ یا احمد ابل هغوی ته ازادي نه ورکوي. بدبختي دا ده چې د ډیورن کرخه چې کومه ده چې دا هغې د سلو کلونه زیات وشو، دا کرخه په دې موده کې چا داسې په زور او په شور او په زورورتیا سره نه چیلنج کړی چې دا 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 کرخه نه مني. نو خواهش زمام دی او زه دا د افغان ملت په سینه یو د چړې زخم ګڼم، خو دا د خواهش خبره ده چې تر څو پورې یا کوز افغان او یا بل افغان دا قوت ونه لري او د دې د کرښې د ورانولو لپاره بلا ونه تړي، دغه سي دا کرښه د دې دوه ملکونو ترمنځ روانه کی او د افغانستان چې د افغان ملت یو شي، افغانستان بیا لوی افغانستان جوړ شي. هغه د خواهشاتو په دنیا کې خو که زه ویم ټیک ده، خو عملا دا دې د ختمېدو لپاره د دې د لرې کېدو لپاره فلحال نن چې کوم حقایق دي فکسي زميني حقایقي هغه چې دا ماته څه امکان نه ښکاري.
دغه نننی فکس حقایق چې تاسو وینئ او اوري دا څه شی دي ستاسو په نظر چې تاسو ته دا نه ښکاري؟
نننی حقایق دا دي چې پاکستان حکومت یو ډېر مضبوط فوج لري چې هغه د پنجاب حکمران پنجاب په حقیقت کې فوج دی، هغوی نه د بل کوم حق مني او نه د ډیورن د کرښې په هکله هغوی دا سوچ لري چې دا افغانستان تقسیم شوی دی او دا پاکستان کې چې کوم پښتانه او بلوڅ راغلي دي دا د افغانستان حصه برخه وه، دا به مونږ هغوی ته پرېږدو. هغوی وایي مونږ سره تنبم دی، مونږ سره لس دولس لکه فوج دی او مونږ امریکې هم چکرې ورکړې او یو ناتو د ناتو فوجونو لوم چکر ورکړي او ننم لګیاري په افغانستان کې خپل لوبې کوي، په ایران کې لوبې کوي، په هندوستان کې لوبې کوي. خو تا ورته دا ونوي چې تاسو دا ولې کوي او نه لاس ماته ولي شي چې د دغه قسمه مداخلو نه او د دین هغوی راکلار کړي.
محترم افریده سینو، د دې معنی دا شو چې هر کله چې افغانستان دومره قوي شي چې لکه پاکستان غوندې پوځ لري او همدغه سیاتون بم ولري، نو بیا به کېدای شي په دې مسلې باندې وغږېږي؟
نه، دا چې افغانستان هم قوي شي او دلته چې دا کم پښتانه په پاکستان کې دي چې دوی را پال نه شي، دوی ملا ونه تړي، دوی د خپل ازادۍ چغه ونه وهي او دوی د خپل ملت یا د خپل قوم د متحد کولو د یو ځای کولو دپاره قربانی ولیکي او پالیسی او دا پاسیدل او دا ملاتړ چې دا بعد د دې ډیر وینو په قیمت کیږي چې دا وطن یو دا خپل وطن آزاد کی او دوی چې کوم دی افغانستان بیا یو ځای کی چې دا کوم په پاکستان کې پښتانه او بلوچ دا په افغانستان کې یو شي، دا به ډیر لوی ویني په زور او په قوت او په طاقت کیږي چې ما ته نه ښکاري چې د پښتنو بلوچو لیډران چې دي هغه دغسې یو تنظیم، دغسې یو سوچ، داسې یو فکر، داسې یو نظر لري.
نو محترم لطیف افریده صاحب، د دې خبرې معنا خدا شوه چې دغه حالت به همداسې قرنونه ادامه ولري. نو دا اسې خبرې دي چې هر څوک یې مطرح کوي چې دا د افغانستان خاوره وه او په زور جدا شوې ده او افغانستان حاکمیت لاندې دې راوستل شي، یعنې دا اسې خوشې خبرې دي مطبوعاتو کې کیږي؟
داسې نه بيبي چې انګریز راغلی و د دنیا د لوی طاقت
بله
هغه افغانان ور سره جنگونه وکړل، هر څه وکړل، خو افغانستان نیم کړ. بیا روس راغی، افغانان ور سره جنگونه وکړل او ډیر لوی قربانی افغانان وکړه او مشول او ته ټول دنیا د جمهوریت پر نوم، د ازادۍ پر نوم او د بربادۍ پر نوم افغانان برباد شول، تباه شول. بیا دا هغې نه پسته چې په د 9/11 واقعه وشوه نو امریکایان راغلل او ناټو راغی او د هغې نه بعد هم افغانانو ډېره لویه قرباني وکړه. ولې امریکا د افغانستان نه لاړه ووته تقریبا او ناټو ته لاړو او افغانان یې دغسې پرېښول. د ډیورن کرښه چې دا امریکې سره د ناټو سره پاکستان څه کړي، که په هغوی کې د افغانستان دپاره لږ هم همدردي وه نو شاید چې د ډیورن دا کرښه هغوی کړی وي. هغوی دا نه غواړي چې پاکستان د منځه یو شي یا تقسیم کړي یا مات کړي. د هغوی دپاره یو مضبوط اتحادي دی او ملګری دی،
یعنی امریکا یې نه غواړي. اما اروپا فرض کړه د اروپایي پارلمان
نه امریکا غواړي نه اروپا غواړي او غوښتل زه به یو په اخبار کې یو بیان ولیکم په هغې باندې خو ډیورنډ کرښه نه لرې کیږي. کنه
ډېره زیاته مننه لطیف افریده صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افی بین المللي موسسې د هغه څه په باره کې مبارزه پیل کړې ده چې دا ورته په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو د فعالینو لپاره حالات ورځ تر بلې خرابیږي. دغه ډله هیله لري چې زړوره مبارزه به حکومتونه وهڅوي چې خپلې هغه وعدې پوره کړي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د ژغورنې په باره کې یې کړي دي. خبریال هنري ریجول په دې باره کې دا رپورټ له لندن څخه رالېږلی دی.
د عفی بین المللي موسسه وایي په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو په فعالینو باندې حملې د ستونزو سرحد ته رسېدلې دي. د مبارزې د ډلې د مقدمې جبهې د مدافعینو ارقام ښیي چې په 2016 کال کې 201 تنه په داسې حال کې وژل شوي وو چې د بشري حقوقو نه دفاع کوله او په 2015 کال کې 156 تنه فاعلین وژل شوي وو. د عفی د بین المللي موسسې د بشري حقوقو د مدافعینو د پروګرام مشر ګوادالوپ مارینګو وایي
in the current context of us versus them, of demonization, of attacking, full frontal attack actually I would say on human rights,
زه ویلی شم چې اوس زموږ او د دوی په نظر په بشري حقوقو باندې حملې جدي موضوع ده، او موږ له چارواکو نه غواړو چې دغه حملې سمدستي بندې کړي. د عفی بین المللي موسسه وایي په روسیه کې د غیر دولتي موسسو بندي سره د بشري حقوقو د فعالینو تعقیب زیات شوی دی. احتجاج کوونکو د روانې میاشتې په سر کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خلاف د مظاهرو کلیزه ولمانځله. د بشري حقوقو یو شمېر مبارزین توقیف کړه شولو. د حکومت سیاسي مبارز جنادی گود کوف په ماسکو کې د احتجاج په وخت کې خبرې نه وکړې. گود کوف ویلې موږ دولت راوپارولو او موږ یې دې ته راوستلو چې مقاومت وکړو. دوی داسې څرګندوي چې په روسیه کې قانون هیڅ ارزښت نه لري. د عفی بین المللي موسسې د بشري حقوقو د مدافعینو پروګرام مشر مارنګو وایي داسې ښکاري د بشري حقوقو د فعالینو سره چې کوم سلوک کیږي د هغې تقلید بیا په ځینو هیوادونو کې هم کیږي. مارنګو بیا وایي
Only in the last week or so, Hungary is trying to have a bill similar to the one that Russia has, where it's going to be very difficult to form associations and fight.
Hungary تیر هفته کوشش کاوه چې روسیې ته ورته یو لایحه تصویب کړي چې که څوک له خارجي منابعو نه پیسې لاسته راوړي نو د هغو لپاره به مشکله وي چې ټولنې جوړې کړي او د بشري حقوقو لپاره مبارزه وکړي. په ترکیه تور لګول شوی دی چې د تیر کال د ناکامې کودتا نه وروسته بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. په لسګونو زره کسان بندیان شوي یا له خپلو وظیفو نه برطرفه کړی شوي دي. انقره ادعا کوي چې دوی د حکومت په خلاف د پراخې توطیې یوه برخه وه. د عفی بین المللي موسسه وایي په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو په مدافعینو باندې د آنلاین له لارې حملې کیږي او همدغه راز توقیف کیږي، تختول کیږي او وژل کیږي. د فعالیت د معلومولو لپاره د کشفي آلاتو نه کار اخیستل کیږي. د داغ یا تور د پورې کولو مبارزې د مطبوعاتو له لارې پیل شوي دي چې دښمني پیدا کړي. مارنګو زیاتوي
They are accused of being terrorists, they are accused of being criminals, they are accused of defending
پر دوی باندې د تورستانو تور لګول کیږي، پر دوی باندې د جنایتکارانو تور لګول کیږي، او په دوی باندې د غیر اخلاقی کارونو تور لګول کیږي. د عفی بین المللي مسهل لري چې د دوی زړور مبارزه به په درسته نړۍ کې د ډیرو بشري حقوقو د مبارزینو په ناوړه حالات باندې رڼا واچوي چې دا کوي په یوه آزاده ټولنه کې د دفاع په وروستۍ جبهه کې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سایبری خوندیتوب کارپوهان خبرداري ورکوي چې د وایروس په واسطه له هغه ستر برید څخه وروسته په ټوله نړۍ کې د کمپیوټر سلګونه زره کارکوونکي له خطر سره مخامخ دي چې په دې وروستیو ورځو کې سوي دي. د نینس مویر په نامه دغه وایروس په ټوله نړۍ کې حکومتونه او شرکتونه ځپلي دي. په دې اړه د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول یو رپورټ لري چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کړ.
بریتانیا د ملي روغتیایي خدماتو اداره سخت وځپله چې له امله یې حتی بیړنۍ درملنې وځنډول شوې او پر ناروغانو یې اغیزه
وکړه.
دا اوس هم د نړۍ په یو زیات شمېر سازمانونو او کورونو کې موجود دي. امریکا یوازې د وینډوز ایکس پی 2% ماشینونه یا کمپیوټرونه لري، خو په افریقا او آسیا کې دغه شمېره زیاته ده. فکر کوم چې په افریقا کې 12% کمپیوټرونه وینډوز ایکس پی دي.
د سایبري خوندیتوب سلاکار جیمز چیرمن وایي دغه ویروس هغه کمپیوټرونه ځپي چې د مایکروسافټ وینډوز ایکس پی زور سافټویر
لري. The burglar coming and going, I can't see any worth here.
دغه ویروس دی غل په سیر دی چې کوټه زی او راځي. مثلا هغه په یو صندوق کې قیمتي شیان کېږي، یو کلک قفل ورته واچي، او بیا د کاغذ یو یادښت پرېږدي چې په کله مالک نه پیسې غواړي چې صندوق ورته خلاص کړي.
د برید روسیې د کورنیو چارو وزارت سخت زیانمن کړ، او د فرانسې د رینال په فابریکه کې د موټر جوړول په ټپه ودرول.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروئ تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ